لس بجیشوی احمد چی بریم دازادی را رو دادی سات پخ پراوانه که ستاسو کربه تخنیکی چاره قادر جلالوف مختبری. السلام علیکم. د اسلامي هیوادو د همکاري د سازمان غونډه په افریقا کې روانه ده. افغان دولت له دې غونډې څه هیلې لري؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. د افغانستان د مصالحې دالي شورا ویان هیله من دی چې دا شورا به ډیر ژر عمومي غونډه جوړه کړي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغان سوله خبرې وکړي او د ایران د اټومي څیړنو مخکښ متخصص محسن فخری وغوښتل شو. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارج دافیر او سرپرست وایي د اروپایي ټولنې د دې اعلامیې هرکلی کوي چې د مصالحې د عالي شورا د کار د پیلېدو د اوربند او تلپاتې سوله غوښتنه یې کړې ده. شاغلی ویلسن تیره شپه په ټویټر کې ولیکل دا شورا به د افغانستان د سولې مرکچانو ته ښه لارښوده شي او د سولې په لور به نور ګامونه واخیستل شي. د اروپایي ټولنې استازو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ملي مصالحې د عالي شورا د کارونو د پیلېدو غوښتنه وکړه. د مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل چې هڅې یې ګړندې کړي.
د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبری شورا او مجمعي عمومي په اړه بحثونه او کار شوی دی. ډېر ژر به خپل لومړنۍ ناسته وکړي.
د مصالحې عالي شورا شاوخوا شپږ میاشتې مخکې جوړه شوه، خو داسې ښکاري چې د دې شورا د مشر عبدالله عبدالله او ولسمشر اشرف غني ترمنځ لا هم د دې شورا د تشکیلاتو پر سر موافقه نه ده شوې. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د غونډې په درشل کې سره ولیدل. محمد حنیف اتمر په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره د سولې د راتلونکي پړاو، امنیت ته کډوالو په بیرته ستنېدو او اقتصادي همکاریو خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم له شاغلی اتمر سره تر لیدنې وروسته په خپل ټویټر لیکلی چې پاکستان د ټولو لپاره د یو سوکاله راتلونکي په هدف له افغانستان سره د اړیکو غښتلتیا ته ژمن دی. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي غړي فوزیه کوفي وای چې د ښځو د حقونو او شتله سراړونو له خوندیتوب او درناوي پرته د سولې خبرې له ناکامۍ سره مخامخ کیږي. میرمن کوفي دا خبره پرون د اسلام آباد د څیړنو د انسټیټیوټ په یو آنلاین غونډه کې وکړه.
د پروسې پر مهال که چیرته وګورو چې له دواړو لورو د ښځو د حقونو خوندیتوب نه یقیني کیږي، بشري حقونو تنوع او ټول شمولیت ته درناوی نه کیږي، هغه به داسې یو وخت وي چې دا پروسه به ناکامیابیږي.
په دې غونډه کې د ولسي جرګې غړي شینکی کډوخیل هم ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې باید د ښځو ونډه زیاته شي. هغې زیاته کړه چې ښځې د ټولنیزې پخلاینې په برخه کې تر ټولو مهم رول ادا کوي. د افغانستان د کرکټ څلور ملي لوبغاړي په بیګ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته لاړل. محمد نبی پرون په خپل ټویټر لیکلي چې له ځوانانو سره بیګ باش یا د استرالیا د کرکټ غوره لیګ ته روان شو. محمد نبی، مجیب صدران، ظاهر خان او نور احمد لکنوال په بیگ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته تللي. تر دې مخکې راشد خان په بیگ باش سیالیو کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته تللی و. د استرالیا د کرکټ د شلو وریزو سیالیو غوره لیګ بیگ باش د دسمبر له لسمې پیل شي. د ایران اټومي ساینس پوه محسن فخری زاده تهران ته چیرمه پرون د یوه برید پر مهال ووشل شو. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی د دې پیښې په اړه وویل.
گزارشاتی که از تیم همراه ایشون و صحنه داریم
کوم راپورونه چې د پیښې لسیمې لرو دا ښکاروي چې لومړی د هغه په موټر باندې ډزې شوي او لس پنځلس ثانیې وروسته یو نیسان موټر چې پکې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای و چاودنه کوي. فخری زاده په دې پیښه کې ټپي کیږي چې د همدغو ټپونو په خاطر یې وروسته ساه ورکړه.
جمع اینها جراحاتی رو به ایشون وارد میکنه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلی دی چې جدي نقش شته چې دا د اسرائیل کار دی. دا سشکاری چې دا پیښه به د ایران او د امریکا د متحد ایالاتونو او د هغې د نږدې متحد اسرائیل ترمنځ کړکېچ زیات کړي. په عراق کې د شیګانو د رهبر مقتدا الصدر پلویانو د حکومت د مخالفینو په یوه کمپ باندې په برید سره درې تنه ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. د حکومت مخالفینو په جنوبي ښار ناصریه کې کمپ جوړ کړی و. د دې پیښې عیني شاهدانو او روغتیا پالانو د خلکو د وژنې او ټپي کېدو معلومات رسنیو ته ورکړي دي. د بنسټ پالشیا مشر مقتدا صدر پلویانو د جمعې تر لمانځه وروسته د الحبوب مرکزي میدان پلور ورغدل چیرته چې د حکومت مخالفین مظاهره چند له اکتوبر راهیسې پرلت او لاریون کوي. د پیښې شاهدانو ویلي چې د صدر پلویانو د مظاهره چانو په خیمو باندې ډزې وکړې او پټرولي بمونه یې ور وغورځول او مظاهره چان هم اړ شول چې غبرګون وشي. اخو ډاکټر شپې روان و او روغتیا پالانو ویلي چې ټپیان په مرمیو لګېدلې دي. مقتدا صدر چې د عراق په پارلمان کې تر ټولو لویه ډله رهبري کوي تمه لري چې د دغه هیواد له وخت مخکې پارلماني ټاکنو کې مطلق اکثریت خپل کړي. دی په دې سربیره چې له امریکا سره له ډېره وخته مخالفت پالي په عراق کې د ایران له نفوذ سره هم جوړ نه دی. او وروستی خبر دا چې د هند پولیس وایي چې پلازمینې ته په لار د معترضو بزګرو سره په لانجو کې له اوښکې بهاوونکي ګاز او د اوبو له شیندلو کار اخیستی. هندي بزګرو د دغه هیواد د کرنې په سکتور کې د نویو اصلاحاتو پر ضد مظاهره کړې. دوی دا ویره لري چې دا اصلاحات به دوی په لویو شرکتونو پورې وتړي. له لانجو وروسته چارواکو بالاخره بزګر پلازمینې نوي ډیلي ته پرېښودل خو پولیس پرې څار لري. او سجل رو پا منسانی سپا دولست اشپش نوی پتول افغانستان که وره. در افغانستان در بحرانی و چار وزارت وید اسلامی هیوادو در همکاری سازمان در غندی لگردون والو غواری چه در افغان سولی او ثبات لحظ و ملتر وکری. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو و څلوېښتمه غونډه له پرونه د نایجیریا په پلازمینه نیامی کې پیل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کړی دی. صفی الله سنکزای راپور لري.
د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیران د سولې او پرمختګ لپاره د ترهګرۍ پر ضد یووالي په شعار سره ټول شوي دي. دې غونډې ته له افغانستانه د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ورغلی او تمه ده د افغان سولې او ثبات له هڅو د ګډونوالو هیوادونو ملاتړ وغواړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حامد تهذیب په دې اړه رسنیو ته په یو پیغام کې وویل:
پیغام مو د دې کانفرنس یې چې جنگ در افغانستان از دای شرعي ناروا است.
دغه کانفرنس ته زموږ پیغام دادی چې جنگ په افغانستان کې له شرعي لحاظه ناروا دی. د اسلامي نړۍ هیوادونه دې په افغانستان کې د جنگ په ناروا بللو سربېره له سولې او نظام ملاتړ وکړي چې په هغه کې د خلکو د مدني حقونو او جمهوري نظام په شمول د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې خوندي وي او د خلکو رایه د هغوی د سیاسي برخلیک ټاکونکې وي. تمه ده د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې د یو شمېر هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان د سولې، سوکالۍ او امنیت لپاره د هغوی د ملاتړ د جلب او هم د جنیوا د بریالي کانفرنس د پایلو په اړه جلا جلا لیدنې ترسره
کړي.
د اسلامي نړۍ د همکاري سازمان په خپلو تیرو غونډو کې د افغانستان د سولې او ثبات په هڅو ټینګار کړی او طالبان د بریدونو بندولو ته هڅولي. د دغه سازمان له هڅو سره سره د افغانستان جګړه لا هم له عامو خلکو قرباني اخلي او د تاوتریخوالي کچه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو بلل شوې. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو سګنۍ غونډه تر ډیره د ترهګرو ډلو لخوا رامنځته شویو ګواښونو او په وړاندې د مبارزې په اهمیت څرخیږي. دغه سازمان سکرتر جنرال یوسف بن احمد الوثیمین د نایجیریا په پلازمینه نیامی کې د بهرنیو چارو وزیرانو روانې غونډې ته وویل چې د ترهګرۍ پر ضد باید ګډه مبارزه وشي.
موږ د دغه دورې غونډو لپاره دا شعار غوره کړی دی چې موږ د پرمختګ او سولې لپاره د تروریزم خلاف متحد یو. په دې ټینګار کوي چې تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره تر ټولو خطرناک او لوی ګواښ دی او د دې لپاره چې تروریزم په پرمختګ او د مرستو په ګډو روابطو او په بشري انکشاف منفی اغیزه کوي او هم د دې لپاره چې تروریزم یو نړیواله پدیده ده او پرته له استثنا ټول ګواښوي نو په وړاندې ګډه مبارزه او زیارونه پکار دي.
د اسلامي نړۍ د همکارۍ سازمان له 500 غړي هیوادو یو شمېر په تیره بیا افغانستان له کلونو راهیسې د ترهګرو ډلو د ګواښ یا هم په کورنیو جګړو کې ښکېل دی. په افغانستان کې تیر 19 کاله په وسلوالو طالبانو سربیره القاعده او ورپسې داعش یا اسلامي دولت ډله او شاوخوا شل ترهګري ډلې له افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو سره جګړه کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 103.5 نیولای شي. زموږ د دې سات د خبرونې لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. وړاندې به دا پروګرام خپور کړو، خو اوس خبر لرو چې په کابل کې یو شمېر چاودنې شوې دي. فیروزی عزیزی دا موضوع څارلې ده، لدې به واورو او جزئیات به ترې واخلو. فیروزه جانې، دا چاودنې څرنګه شوې دي او په کومو سیمو کې؟
مننه شیبر صاحب، د سهار لونیمو لوو پنځلس دقو را په دې خاطر اوس پورې په کابل ښار کې په مختلفو سیمو کې یا په بیلابیلو ناحیو کې درې د مقناطیسي ماینونو چاودنې سوي دي. د کابل د پولیسو د ویان فردوس فرامرس په خبره لومړی ماین چاودنې البته په یولسمه ناحیه کې سوی چې څلور کسان یې ټپیان کړي دي، او دویم انفجار یا دویم چاودنه د شهرک امید سبس په نوم باندې شپږمه ناحیه کې سوای چې د خبره په لومړي انفجار کې څلور کسان چې مخکې مویل ټپیان سوي دي، او په دویم کې بیا درې نور زخمیان سوي دي. دریم چاودنه هم د دشت برچی د کابل په غرب کې هلته سوي، خو تر اوسه په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل چې چاته یا څومره کسانو تمرکز وبلاوختی ده. په ټوله کې همدغه دوه کسان نظامیان یا پوځیان ټپیان سوي دي، او پنځه نور هم ملکیان زخمیان سوي دي. تر اوسه په دې اړه نور جزئیات نشته چې وروستي جزئیات به څه وي او څومره نور خلکو ته به مرګ زوب لاوختي.
او تر اوسه پورې چا ویلی نه دي چې د دې حملو مسؤلیت اخیسته همداسې ده؟
نه خاين، تر اوسه مونږ که څه هم اړیکې نیولې دي په ځانګړې توګه د طالبانو له ویان ذبی الله مجاهد سره، خو تر اوسه په دې اړه مونږ ته ځواب نه درکړل سوی. او باید یادونه وکوم په دې وروستي یو میاس کې په کابل کې تقریبا هر ورځ په کابل ښار کې د دغه مغناطیسي ماینونو چاودنې سته. په تیر اونۍ کې یو راپور درلوده چې هر ورځ په یو اونۍ کې هر ورځ انفجار سوی او مرګ زوبلې هم درلودلې.
مننه فیروزه جان عزیزی. او البته د مغناطیسی ماین د چاودنې له امله تقریبا دوی ونې مخکې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی هم ووشل شو. کابل چاپ ورځپاڼو په نننیو ګڼو کې تر ډیره د دوحې مذاکراتو او رواني جګړې باندې لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. دغه چاپي خپرونو ته ناجه ساپې کتنه کوي.
ویسا ورځپاڼې په سوله کې پرمختګ ته په اشاره لیکلي، که څه هم په دوحه کې دواړو مذاکراتي ټیمونو پرمختګ کړی او د خبرو د کړنلارې په وروستي اختلافي ټکي باندې توافق ته رسیدلی دي، خو په وینا یې چې ولسمشر غنی له منلو انکار کوي. سرمقاله کې ادعا شوی چې د ښاغلي غنی او د مرستیالانو د سولې ضد دریزونه نیولي، او په وینا یې دا دریزونه په ملت کې هیڅ پلوي نه لري. د لیکوال په باور ولسمشر غنی د خپل واک د ساتلو لپاره حاضر دی د خلکو ژوند او مال قربان کړي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې په دوحه کې د کړنلارې جوړولو په کار کې بنبست هغه څه هم اوس مات شوی، او ولسمشر غنی هم ښایي مجبور کړی شي چې په دې اړه له مخالفت لاس واخلي. ورځپاڼې که څه هم له دغو پرمختګونو هرکلی کړی، خو ویل یې دي چې لا اصلي مذاکرات پر ځای پاتې دي، هغه مذاکرات چې د دغه هیواد راتلونکی به وټاکي. هیواد دولتي ورځپاڼې په افغانستان کې د روانې جګړې په وړاندې د اسلامي نړۍ پرلپسې غبرګونونو په تړاو سرمقاله ځانګړې کړې ده. ورځپاڼې لیکلي، که څه هم دا خبره څو کاله مخکې د افغانستان دینی عالمانو هم کړې وه، خو دښمن بیا هم ناروا جګړې ته زور ورکړی. وړاندې د فلسطین د دینی عالمانو مشر او د القدس جومات امام شیخ اکرم صبری خبرو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې روانه جګړه غندلې او ناروایی بللې ده. د لیکوال په باور دا فتواوی په داسې حال کې ورکول کېږي چې طالبان د سولې له لړۍ په پرلپسې توګه پشا کېږي. او هشت صبح ورځپاڼې لیکلي، په دوحه کې د افغان پلاوي له مذاکراتو څخه کم درې میاشتو په تیرېدو سره لا هم دواړه غاړې کومې مشخصې نتیجې ته نه دي رسیدلې، چې دا د عامو افغانانو تر څنګ د پلاوي غړي هم ستړي کړي او اوس په نوبتي ډول کابل او دوحې ته تګ راتګ کوي. ورځپاڼې په وینا طالبان په دې هڅه کې دي چې قطر او پاکستان په غیر مستقیم او امریکا په مستقیمه توګه د سولې په دغو مذاکراتو کې ښکېل کړي. ورځپاڼې په وینا طالبان غواړي غواړي چې لور بند باندې باید لنډمهاله حکومت جوړ شي او د مذاکرو پر مهال د نوي حکومت په جوړېدو خبري وشي. هغه څه چې د ورځپاڼې په وینا افغان حکومت ته د منلو نه دي.